مننه سید سمیع باستا سی ستړی مسی او د ادی رادیو اوریدونکو ته زما لخوا السلام. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د حکومت اجرایی رئیس د ولسمشر د کاري مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غبرګول یا جوزا درېمه د مې میاشتې 24مه. پایله خبرونه کېږي. په کندهار کې یوې چاودنې لس تنه ټپیان کړي دي. په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د ایران ولسمشر وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د کندهار ښار په عینو مینه کې تیر شپه په یوه چاودنه کې د چارواکو په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان سوي دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي و چې په دې موټر بم چاودنه کې د بلوڅانو یو کور په نښه سوی. خو د کندهار امنیه قمندان ویلي چې د حملې هدف لا روښانه نه دی. د جنرال تادین خان په خبره د پیښې په ځای کې د بلوڅانو موجودیت یوه بې اساسه ادعا ده. تادین خان تیره شپه د خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلي دا چاودنه د ملي امنیت د پخواني شاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته سوې ده. د امنیه قمندان په وینا په پیښه کې لس کسان ټپیان سوي چې شپږ تنه یې کوچنیان او څلور تنه پکې ښځې دي. عیني شاهدان وایي چې چاودنه ډیره درنه وه چې په نتیجه کې د کورونو شیشې ماتې سوې دي. چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د سرپل امنیه قمندان مل پاسوال جیلانی ابوبکر ازادي راډیو ته وویل د داعش ټلې جنگلي په کوهستانات ولسوالۍ کې مرکزونه لري او له همدې ځای خپلې حملې تنظیموي.
د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې ده او دلته داعش حضور لري او تاسو شاهد یئ چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي.
بلخو د فاریاب ولایت امنیه قمندانی ویان کریم یورش هم ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی، ازبکستانی، ایرانی او اویغور وګړو په ګډون په دې ولایت کې بهرني جنگلي بیا د طالبانو په لیکو کې فعالیت کوي. خو دفاع وزارت وایي چې داعش ډله د نورو بهرنیو تروریستي ډلو په څیر یو خطر دی. خو دوی په شمالي ولایتونو کې د دغو ډلو د فعالیت په اړه کوم رسمي راپور نه دی ترلاسه کړی. د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکارې ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د عنایت قوچي په نوم د دې جنایتکارې ډلې مشر د قتل، انسان تښتونو او وسلولو شوکو په څیر په ګڼو جنایتونو کې لاس درلود او څو ځلې له پولیسو سره هم نښتې کړې وې. مجاهد زیاته کړه چې عنایت قوچي له پولیسو سره په نښته کې وژل سوی او ملګري یې ونیول سول.
زمانی که اگر از واسطه هایلکس هست مربوطات
کله چې دوی د کابل له څلورمې ناحیې څخه یو هایلکس موټر غلا کوي نو پولیس دوی تعقیبوي او بالاخره په پغمان ولسوالۍ کې له پولیسو سره نښته کوي. عنایت قوچي او درې ملګري یې وژل کیږي او څلور نور نیول کیږي. عنایت قوچي په کابل کې د تنظیم سویو مجرمانو په هغه فهرست کې شامل و چې د کورنیو چارو وزارت څه مودې مخکې خپور کړی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د تیاری لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. د افغان لوبډلې کیپټن ګلبدین نایب د افغان لوبغاړو د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
آماده یو ورته ان شاء الله چې کم دغه ورځ ته مونږ خواري کړې ده. اګر نړیوال جام سبا باندې مونږه هغه اوله لوبه په استلام باندې شروع کیږي نو امید يم چې ان شاء الله یو خلو وي په دې هله چې خپل امینوال یا خپل افغانان همیشه دې مونږ په دوغان کې یاد ساتي.
افغان لوبډله به د جون پر لومړۍ نیټه د استرالیا له ځواکمن ټیم سره د لوبي ډګر ته تر وتلو مخکې را روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د انګلستان د ملي ټیم سره هم یو تمریناتي لوبه کوي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې ښاغلي روحانی پرون د ایران او عراق د جګړې د کلیزې پیوړ غونډې ته وویل چې ایرانیان له خپلې خپلواکۍ او عزت څخه حتی که یې پر هیواد بمباري هم وسي نه تیریږي. پرون تر دې مخکې د ایران د وسلولو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری هم خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غږ ماتوونکی ځواب ورکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګوه چې د ایران په وړاندې پارونې کوي. امریکایي وګړی جان واکرلین چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور له نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم سوی و پرون پنجشنبه له زندانه خوشې سو. جان واکرلین چې په امریکایي طالب مشهور دی پرون د انډیانا ایالت له یوه زندان څخه خوشې سو. لین چې اوس 38 کلن دی په 40 کاله بند محکوم سوی و خو په زندان کې د ښه سلوک په خاطر 3 کاله مخکې خوشې سو. له زندان څخه د نوموړي د وختي خوشې کولو د پریکړې له کبله پر چارواکو انتقادونه هم سوي دي. انتقاد کوونکي وایي چې ښایي نوموړی لا هم افراطي عقاید ولري. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه وښوده، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته وویل چې چارواکي به لیند له نږدې څاري. جان واکرلیند په 14 کلنۍ کې اسلام ومانه او په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر لیکو ورګډ سو. خو د سپتمبر د 11مې له تروریستي حملو وروسته چې امریکا پر افغانستان برید وکړ، لیند د 2001 میلادي کال د نومبر پر 15مه د سلګونو طالبانو په ډله کې ونیول سو. په هالند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره درې ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ. د انتخابات چې تر روان یک شنبه دوام کوي په داسې حال کې کیږي چې پاپولستان یا عوام فریب سیاستوال او ملتپال په ټولو اروپا کې پیاوړي سوي او بریتانیا له اروپایي ټولنې د وتلو له لانجې سره لاس او ګریوان ده. رای ورکوونکي به په ټولو اروپا کې 251 وکیلان غوره کړي، خو دا شمېر له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته شي 250 ته راکم سي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي اصلي مبارزه اوس د دې لپاره ده چې د ورانی او ادغام ضد ایتلاف ته تسلیم نسو. هغه ایتلاف چې غواړي په تیرو شپږو لسیزو کې په اروپایي ټولنې کې رامنځته سوی یووالی مات کړي. په اروپا کې د افراطي شي اړخو ګوندونو کمپاین پر دو اهدافو متمرکز دی. د اروپایي بیوروکراسۍ د قدرت پر محدودیت او د کډوالو د مخنیوي لپاره د تدابیرو پر جدي کولو. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کریمو دی د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې. یو حقوق پوه وایي
دا باندې کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغې اعلامیې کې، او دا مخالف د هغې ادعا د نمایندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
په ولسی جرګه کې د روان جنجال په اړه هم راپور خپروي چې نږدې یوه اونۍ کېږي. د هیواد په شمال کې د بهرنیو افراطي وسلولو د فعالیت په اړه هم معلومات درکوو، خو دفاع وزارت وایي
داعش یو تهدید دی لکه د نورو ترسي ډلو، که هغه جندلا دی، که هغه طالبان دي، که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده.
په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران ولسمشر وایي چې هیواد به یې امریکا ته تسلیم نه سي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو چې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه دي. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. په داسل کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د رواني غبرګولي میاشتې له پیله د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني بللی، شغلي عبدالله په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د اختلافاتو خلک او سیاستوال سخت اندېښمن کړي. تفصیل احمد تکلنا.
عبدالله عبدالله چې په عین حال کې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید او هم د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس دی وایي د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام مسلې له یوې خوا په عمومي افکارو او حقوقي او سیاسي کړیو کې پوښتنې رابرسیره کړي، او له بلې خوا یې له حکومت سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی. خغلی عبدالله پر خپل فیسبوک پانه په یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر او د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ به پرې دریځ خپل کړی او د ولسمشری پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو یې غږ کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. بیان زیاتوی چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ملي وحدت د حکومت د کار د مودې د دوام په اړه پوښتنې د بحث وړ ګڼي او د ولسمشرۍ د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو له ځینو اندېښنو سره همغږي لري. په بیان کې نه دی ویل شوی چې ښاغلی عبدالله یا انتخاباتي ټیم یې د کاندیدانو له کومو اندېښنو سره موافق دي، خو ښکاري چې هم ښاغلی عبدالله او هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان د جګپوړو او منځپوړو دولتي مامورینو له تقرر او لرې کولو سره مخالف دي. د ښاغلي عبدالله په بیان کې هم یادونه شوې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له نوملیکنې وروسته باید د دولتي مامورینو د تقرر او لرې کولو پر بهیر سمدستي محدودیت لګول شوی وای. د حقوقي چارو کارپو د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وای چې ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د حکومت د کاري مودې د دوام په برخه کې د سیاسي مخالفانو پر ضد او د ولسمشر غني د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د سیاسي مخالفانو په دریس کې ولاړ دی.
ډاکټر صاحب عبدالله موافقه کړې د شورا د نمایندانو د ریاست جمهوری سره چې باید صلاحیتونه د جمهور رئیس محدود شي په تقرر د عالی رتبه مقاماتو کې، چې دا هم د اساسي قانون څلور شپږمې مادې سره تضاد لري. له دې لپاره چې دغه صلاحیت جمهور رئیس ته ورکړ شوی دی. بله موضوع دا دی چې د ادامه د کار د رئیس جمهور سره موافقه شوي په دغې اعلامیې کې، او دا مخالف د هغې ادعا د نمایندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د خپلو مخالفتونو په اړه سمدستي خبرې وکړي او اجازه دینه ورکوي چې دا اختلافونه د هیواد پر ثبات او امنیت ناوړه اغیز وکړي.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر جنجال اوس هم په ځای پاتې دی. په پام کې وایي چې د پنځمې پر ورځ ولسی جرګه په دې اړه فیصله وکړي، خو داسې ښکاري چې دا فیصله ونسوه. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د شپږ ورځو په تیریدو سره لا هم د ولسی جرګې د ریاست په سر رامسته شوې شخړه نه ده حل شوې، او د پنځشنبې په ورځ هم دغه جرګې د عمومي تالار بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. په دې سره لا هم د ولسی جرګې د اداري پلاوي او رئیس څوکۍ تشې پرتې دي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې غړي د پنځشنبې په ورځ د ښاغلي رحماني د یوې باطلې شوې رای د رد یا تایید په اړه د ټاکل شوي پلاوي پریکړې ته رایې چونه وکړي، خو دا پروسه هم د یادې جرګې د ځینو غړو له مخالفت سره مخ شوه. په ولسی جرګه کې د کابل استازي علاګل مجاهد چې دغه پلاوی غړی دی وای:
ما خپله د کمیټې بلم فیصله وای،
زه د کمیټې غړی وم او پریکړه مو وکړه چې په هغه یو رای په تالار کې رای گیری وکړو، خو نتیجې ته ونه رسیدو او شنبه ورځ ته پاتې شو. ښاغلی رحماني وای یو سلو ډیر شو وکیلانو لاسلیک کړو د تاییدوي، خو د ولسی اړخ وای چې باید صندوق د کې خودل شي او رای گیری د لسره وشي.
صندوق منده سره زای سیریز باید رای گیری شو.
د ولسی جرګې غړي او د شور او بنظمۍ په جوړولو پرې نه خوده چې د مسلې د حل لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د ولسی جرګې د ریاست په اړه د رامنځته شوي جنجال د ختمولو لپاره دوه ورځې مخکې وویش کسیس پلاوی وګمرل شو. تر څو د ولسی جرګې په آرشیف کې د شنبې د ورځې رایه چونه وګوري او په دې اړه خپل طرحه د جرګې له غړو سره شریکه کړي. د دغه پلاوی یو شمېر غړو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ښاغلي رحماني یوه باطله شوې رایه چې کولای شي نوموړی د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ ته ورسوي معتبره ده، خو د همدې کمیسیون یو شمېر نور غړي دغه رایه معتبره نه بولي. بلخوا کمال ناصر اصولي چې د قضیه یو اړخ ته د غپلاوی د کارونو پاړه وای:
اصلا کمیسیون مشخص
کمیسیون د درې سلورو موردو لپاره ځانګړی شوی، یعنی د پروسې د اصل په پروسه کې د فساد او د رحماني د رای د باطلېدو لپاره. خو کمیسیون یو اړخیز قضاوت وکړ او یوازې د یوې رای په اړه پریکړه وکړه او نور ټول مسایل بې ارزونه پریښود. که قانون ته مراجعه وکړو دغه موضوع حل.
اگر ما مراجعه کنیم به قانون و اصول موضوع حل است.
که څه هم میر رحمان رحمانی تر اوسه په دې اړه خبر اعلان ته څه نه دی ویلي، خو په ولسی جرګه کې د سمنګانو د خلکو استاذ ضیاءالدین ضیا چې د ښاغلي رحماني پلوی دی وای، د ګمارل شوي پلاوی د پریکړې لمخې ښاغلي رحماني رئیس دی، او د په خبره د پنځشنبې په ورځ د یو سل دیرش غړي لاسلیکونه راټول کړي چې رحماني د ولسی جرګې د ریاست پر څوکۍ کې نوي.
هیات فیصله خود اعلان کړ،
لاوی خپل پریکړه اعلان کړه او د رایو په اکثریت لاسلیک وکړ چې میر رحمان رحمانی د یو سلو سلری وشتو رایو په خپلولو سره د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب دی او قضیه ختمه شوه.
قضیه پایان یافته هست.
د ولسی جرګې او شمیر نور غړي بیا د جرګې د غوضیت استومانه کړی دی. د هرات د خلکو استاذ سید عظیم اکبرزانی وای
ناګیری کولین اگر
راځي چې یا سری یا علنی رای ورکړو، د هل لار هم همدا ده. زینو پارلمان ولکه کړي دا د خلکو کور او ټول پکې حق لري.
هم حق دارید.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره انتخاباتي مبارزه چې د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولي ترمنځ وشوه، رحمانی یو سل درویش او اصولي 55 سرای خپل کړی وي. د ولسی جرګې پخوانی موقت رئیس عطا محمد دقانپور میر رحمان رحمانی د ولسی جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ چې د اصولي او د پلویانو له مخالفت سره مخ شو. دوی ټینګار کوي چې ښاغلی رحمانی نه دی توانېدلی چې 50+1 رای ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې محلي چارواکو د داعش او القاعده شبکې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. تر دې مخکې روسیې هم د هیواد په شمال کې د داعش پر تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړې وه. تفصیل له مجیب الرحمن حبیب زینه.
د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د زرګونو جنګیالیو د حضور په اړه د روسیې هیواد لاندېښنو وروسته اوس مهال ځینې افغان محلي چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو حضور تاییدوي. په شمال او شمال ختیځ زون کې چارواکي مني چې د داعش ډلې سربیره په فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې د القاعده او جندله تروریستي ډلو هم پټنځایونه او تربیوي مرکزونه جوړ کړي دي. د سرپل د امنیت قماندان جیلانی ابوبکر وایي چې داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې د ترهګرۍ مرکزونه لري او د یادې ډلې جنګیالي خپلې تهاجمي حملې له همدې ځایه پلان کوي. د کوهستانات ولسوالۍ له 4 کلونو راهیسې دښمن په لاس کې ده او دلته داعش حضور لري او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده هم مني چې د داعش ډلې اکثرا جنګیالي له بهرني هیوادونو دي چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته دغه ولایت ته مخه کړي. دوی هغه کسان دي چې په سوریه او عراق کې یې ماتې خوړلې او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه له کومې لارې دلته راوستې دي. دا ټوکه نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي. په جوزجان کې د خواب ولسوال انجینر احمد ادعا کوي چې په سرپل ولایت کې فعال داعشیان هڅه کوي تر څو د جوزجان سرحدي ولسوالیو ته ځان ورسوي او په دې ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې د حضور سربیره د القاعده ډلې تر ملاتړ پراخ فعالیت کوي. هغه وویل چې په فاریاب کې د بهرني فعالو توریستانو په منځ کې پاکستانی، ایغور، ازبکستانی او ایرانی جنګیالي حضور لري. ازبکستانی جنګیالي پکې دي. په تازګۍ سره ایرانی مشاورین هم ورسره یو ځای شوي او پاکستانی جنرالان یې مشري کوي. دوی په دوو برخو کې، یو د طالبانو په لیکو کې فعالیت لري او بله برخه یې القاعده ته مربوط کسان دي. د کندوز ولایتي شورا یو غړی غلام ربانی ربانی وایي چې د طالبانو سربیره په دغه ولایت کې بهرنۍ تروریستي ډلې له داعشي فکر سره فعالیت کوي چې د داعش ډلې لا کلک ملاتړ هم برخمنې دي. ښاغلی ربانی وویل انصار الله جند الله او جهش الانصار چې د کندوز په شاوخوا کې په جګړو بوخت دي، عمیقا ورسره داعشي فکر دی او دوی د القاعده ملاتړ کوي. دوی ځان داعش ته مربوط ګڼي. دوی خپل سپین بیرغ په تور اړولای او داعش ځان بولي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نصری هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني توریستان د القاعده په ملاتړ جنگي او مالی او نظامی امکانات د پاکستان په خاوره کې له سرحدي سیمو ترلاسه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت داعش ډله د هیواد امنیت ته لوی ګواښ بولي، خو وایي چې په شمازون کې د یادې ډلې د تازه جوړ شویو پټنځایونو په اړه یې د خپلو رسمي منابعو څخه معلومات نه دي ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویاند عارف زبیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه مشخصه نه ده چې په کومو شمالي ولایتونو کې یادې ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی.
داعش یو تهدید دی لکه د نورو تروریستي ډلو که هغه جندلا دی که هغه طالبان دي که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده د هېواد کارزي تر منځ پر وړاندې جنګېږي. اما تر اوسه پورې مشخص موږ به د کشفي ارګانونو لخوا نه موږ ته نه دي شوي شوي چې په کومو ولایتونو کې د شمالي د خلکو فعالیتونه شروع شوي دي.
تر دې مخکې د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتنیکوف د مې په 18مه نیټه تاجکستان ته د سفر پر مهال وویل چې د داعش ډلې کابو 15,000 جنګیالي د افغانستان د شمالي ولایتونو په سرحدي پولو کې ځای پر ځای شوي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره تهدید بلل کیږي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو بلخ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به سیفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ګارډین بریټانوي ورځپاڼې د یو افغان ډاکټر ژوند ته پام کړی چې د طالبانو له منګولو راخوشي شوی او بریتانیا ته تښتېدلی. د ورځپاڼې په لیکنه 24 کلن محمد حقمل له کابل اختطاف شوی و او وروسته وتوانید چې د طالبانو له منګولو وتښتي. حقمل چې درې ماسټریان لري د خپل وطن پرېښودو ته اړ شوی او په بریتانیا کې پناه غوښتي. ګارډین د حقمل په حواله لیکلی چې کابل خوندي نه ده. بریتانیا ته تښتېدلی افغان ډاکټر محمد حقمل ویلي د طالبانو لخوا د خلکو د هدف ګرځولو زرګونه بیلګې شته. د حقمل په خبره هغه پناه غوښتونکي چې له بریتانیا بیرته افغانستان ته استول شوي په کابل کې هدف ګرځول کیږي. حقمل ویلي افغان حکومت دا ونه شو ساتلی. ګارډین لیکي دغه افغان ډاکټر په یو 13 میاشتنی پروګرام کې د افغانستان د لرې پرتو سیمو د 2500 افغان ښځو ژوند ژغورلی دی. انډیپندنت ورځپاڼې د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په ګډون باندې یو مقاله لیکلې ده. تمه ده د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربتوب راتلونکي چهارشنبه د مې په 9مه پیل او د جولای په 14مه ختم شي. انډیپندنت برټانوي ورځپاڼې لیکلي افغانستان هوډ کړی چې په نړیوال جام کې به هیله بخونکي لوبې کوي، خو ورځپاڼې د ټیم د چمتووالي دور ډیر ښه نه دی یاد کړی. د چمتووالي په دور کې د لوبډلې کپتان لری شو چې ورپسې ځینې مخالفتونه وشول، خو بالاخره د ګلبدین نایب په مشرۍ ټیم بریټانیا ته ولاړ څو په نړیوال جام کې برخه واخلي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راشد خان د افغانستان یو کلیدي لوبغاړی یاد کړی چې د انګلستان په میدانونو بلد دی او د غیر مترقبه ورو بالینګ ګڼ توپ وهونکي له خطر سره مخ کوي. په مقاله کې د رحمت شاه یادونه هم شوې ده چې د خان ترڅنګ د ټیم لپاره ښه رول لوبوي او بیټنګ برخه یې پیاوړې کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې اندېښنه هم ښودلې چې د انګلستان شرایطو ته په کتو افغانستان ته په کار د څو د ورو یا سپین بالینګ ترڅنګ په توپ وهونکو هم اتکا وکړي. تمه ده افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په ګروپي دور کې 9 لوبې وکړي او لومړی د جون په اوله له استرالیا سره پلان شوې ده.
په مطبوعاتو کې په کتنه کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پوره چمتووالي سره د یو ورځنیو لوبو په روان نړیوال جام کې ګډون کوي. د کرکټ نړیوال مبصرین او مشهور لوبغاړي افغان ټیم په نړیوال جام کې د برحال د بل هر ټیم په وړاندې د پام وړ سیال ګڼي. رضوان مراد او په اړه نور تفصیل.
تر نړیوال جام 2 میاشتې مخکې د افغان کرکټ ټیم د کپتان بدلولو پریکړې خلک حیران کړل او ځینې اندېښنې پورته کړې، خو افغان ټیم او روزونکو یې ډاډ ورکړی دی چې دوی به په پوره چمتووالي او لوړ مورال سره نړیوال جام ولوبوي. د افغان ټیم پخوانی کپتان اصغر افغان تر ډیره په خپلې دنده کې بریالی بلل کېده او د نوي ځوان کپتان ګلبدین نایب د وړتیا په اړه پوښتنې موجودې دي. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی روزونکي کبیر خان فرانس پریس اژانس ته ویلي دي له نړیوال جام لږ وخت مخکې د کپتان بدلول به د افغان ټیم پر لوبه منفي اغیز وکړي. د کبیر خان په خبره افغان لوبغاړي به په پوره جوش او مورال ولوبېږي، خو کپتان ګلبدین نایب به تر فشار لاندې وي. د راشد خان، مجیب زدران او محمد نمی پر سپین بالینګ سربیره د حمید حسن په بیرته راتګ سره د نړیوال جام لپاره د افغان ټیم د تیز بالینګ برخه هم تر ډیره ځواکمنه شوې ده. د بیټنګ په برخه کې له اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، رحمت شاه او نجیب زدران څخه د ښې لوبې تمه کیږي. خو د کرکټ د مبصرینو په وینا د افغانستان د بیټنګ د برخې د ښه ځلېدو لپاره ډیره اړینه ده چې افغان لوبغاړي د انګلستان له آب و هوا او د پچ له وضعیت سره ځانونه عیار کړي. د افغانستان لپاره دا د ورځنیو لوبو دوهم نړیوال جام دی او د کرکټ پوهانو او د نړۍ د مشهورو لوبغاړو په وینا د نړۍ ټیمونه د افغان لوبډله کمه نه ګڼي، ځکه په دومره کم وخت کې د کرکټ پر نړیوال سټیج پورته شوی دا ټیم خپل هر سیال له چیلنج سره مخ کولی شي. د هند کرکټ ستوری او د نړۍ مخکښ بیټسمین ویرات کوهلی په دې نړیوال جام کې د افغان ټیم د ګډون په اړه وایي.
د ټولو ټیمونو ورتیا ته په پام ز فکر کوم دا تر ټولو سخت نړیوال جام دی. تاسو که افغانستان ته وګورئ د 2015 میلادي کال په مقایسه اوس په بشپړه توګه جلا ټیم دی.
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روانې مئی میاشت په 13 نیټه په انګلستان کې پیلېږي. افغانستان چې د کرکټ د ټیمونو په نړیوالې درجه بندۍ کې دا مهال په اووم مقام کې دی، خپله لومړنۍ سیالي د جون په لومړۍ نیټه له آسټرالیا سره کوي. افغان ټیم به د نړیوال جام له ټولو ګډون کوونکو ټیمونو سره سیالی کوي.
او اوس هم یوه سیمه ییزه مسله تعقیبوو. په اصل کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد به یې امریکا ته تسلیم نه سي حتی که بمباري هم ورباندې وسي. روحانی د څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د دې هیواد د پوځ مشر خبرداری ورکړی چې د دښمن هر راز یرغل ته به کلک ځواب ورکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر حسن روحانی وویل چې ایرانیان به سخت ورځ وزغمي خو فشار ته به هیڅ کله تسلیم نشي. د ایران د رسمي خبری آژانس ایرنا د راپور لمخه خغلی روحانی پرون پنځشنبه د خبرګولی په دوهمه نیټه د 1980 او 1980 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته په وینا کې وویل چې ایرانیان له خپل خپلواکۍ او عزت څخه حتی که پر هیواد بمباري هم وشي نه تیریږي. د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ یو کال مخکې وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت. متحد ایالاتو له هغه مهاله پر ایران لفظي حملو ته زور ورکړ او هغه بندیزونه بیا پرې ولګول چې د اټومي موافقې له مخې لغوه شوي وو. د فارس د رسمي خبری آژانس د راپور لمخې پرون له دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل او تشدد د اقداماتو د مخنیوي په برخه کې ګام واخلي. فارس خبری آژانس د ښاغلي ظریف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي اوس مهال سیمه په یو حساس حالت کې ده او په سیمه کې خورا زیات خطرناک اقدامات کیږي، نو ځکه د ظریف په وینا له ګاونډیانو سره سلا مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې د سیمې حالات ډیر نازک دي او روانې ستونزې باید له سوله ییزې لارې حل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګاو چې د ایران پر وړاندې پرونی کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل چې واشنگټن د بندیزونو د بیا لګولو په سیمه کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو او د لفظي حملو په وسیله تهران مستقیم تقابل ته پاروي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د 15,000 اضافي سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. دفاع وزیر پاتریک شناهان هم تایید کړی چې پنټاګون په دې اړه غور کوي، خو شناهان د اضافي سرتیرو شمیر ونه خوت. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل دای فکر نه کوي چې امریکا به د ایران پر ضد منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو استولو ته اړتیا ولري، خو د زیاته کړه چې په دې اړه غور د ده خپل غوښتنه وه. ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت د ګریشو لسوالی څخه د ازادي راډیو ته یو پیغام پرېږدم. دغه چې موږ در به در یو ستړي یو جنګونه دي اوس دغه نو کاندیدانو بیا دا دغه جوړ کړی دی چې مطلب اشرف غنی دي تر اکسسي ډالر یا دموکرات اداره جوړ شي. موږ نه موقت ادارې ته ضرورت لرو، موږ موقت اداره غواړو تر انتخاباتو پورې. اشرف غنی زموږ رئیس جمهور دی، موږ ډېر کړی دلی یو ډېر زهري دلی یو من ولایت ګرځ ته وینو لړلی، نو موږ نه غواړو چې یو موقت اداره جوړ شي یا په مرکزی اعتبار جوړ شي. نو موږ نه غواړو چې نور دغه سي بیروبار وویني وبېږي لکه اوس چې کلال وبېږي ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه.
دالی نن طاری احمد دی لهرات سن زنګ وهلې دی دغه جمهور رئیس اشرف غنی توای اعتبار دی مودا وخت ختم دی پر اول د جلزا مقصد تاسو خدمت وکړي په دغه کال کې چې په دغه څلور ناس د نور دی وکی خلک درته ناراض دي ولس درته ناراض دی په سایه اداري و سره سیدلې د کاری و سره سیدلې د خلک تر پوجا راغلي دي بالا د کار ختم دی بس پولیس استفا ورکه بار هغه هغه محکمه سره محکمه چې وتا ته وخت درکړی دی هغه ساتر نفوذ او ساتر زور لاندې ده حضور خپل امر پر خپل مجاری کوا بار وخت نه لري د قانوني وخت نه لري بس پولیس استفا ورکه بار چارج خلاص
زه عبدالرحمن د کندهار ولایت ساتر په تماس کې موږ هیڅ وخت ته هیڅ زمان نه هم موقت حکومت او سرپرست حکومت نه غواړو هر څوک چې د موقت سرپرست ماری کاندیدان کارڅوک یا دی وطن دشمنان دي دروس پر دې کده حکومت کې وچین کړ موږ هیڅ کله هم وکټ حکومت او سرپرست حکومت نه غواړو بیزار د دې حکومت سرپرستی څخه مننه ستاسو
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست اوس هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي په کندهار کې تیر شپه په یو چاودنه کې لس کسان ټپیان سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکارې ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به تسلیم نه سي امریکایي وګړي جان واکر لین چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور تر نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم شوی وو پرون له زندانه خوشي شو په هلند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره درې ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورده دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل سید و 19 پروګرامونه په څو شیبو کې خبرو نیمه نړۍ او کور کلی خطرګه مخ کې اوري چې په تیر اونۍ کې د قرغیزستان او ترکمنستان په سیاست کې د اسلام درول پاړه باسونه زیات سی د خبره شای نه وشکارسي خو له پیړیو راهیسې د دولت او جماعت ترمنځ همکاري روانه ده د ازادي رادیو د خبره د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات له ملالې بشیر څخه په یو راپور کې اوري
په منځنۍ آسیا کې مشران او دینی عالمان لزر کال راهیسې په ستونزمنو حالاتو کې اوسېدلې دي په دې وروستیو کې په قرغیزستان کې د جماعت او دولت چارې سره جلا کولو بحثونه راپورته شول د مې په 21مه په دې هیواد کې یوې کمیټې د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو قانون ته د اصلاحاتو په هدف بیا کتنه وکړه د اصلاحاتو لمخې به پر دینی شخصیاتو محدودیتونه زیات سي چې غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي ټاکل سوی ده په قرغیزستان کې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات وسی په 2019 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ګڼو دینی مشرانو په سیاسي لاریونو کې برخه واخیسته د بیلګې په توګه تر ولسمشریزو انتخاباتو یو میاشت مخکې په خواني مفتي چوباک حاجی جلیلوف د یو کاندید سورنبای جنبیکوف په غونډه کې ګډون وکړ چې ورسته جنبیکوف د ولسمشری انتخابات وګټل جلیلوف په هغه غونډه کې ویلي و چې زه د پخواني مفتي په توګه دلته راغلی یم او د علماو د نړیوالې شورا د غړي په توګه نه او نه هم د قرغیزستان د علماو د شورا د غړي په توګه بلکې د دې هیواد د یو وګړي په توګه راغلی یم زه خپل ملاتړ شودل غواړم منتقدینو ویل چې د کمپاین په غونډه کې د جلیلوف ګډون د قرغیزستان د اساسي قانون له 22مې مادې سرغړونه ده خو د جنبیکوف کمپاین په جواب کې ویل چې جلیلوف دی غونډې ته وربلل سوی وو او پر خپل سر نه ورغلی د جلیلوف غونډې دینی مشران په ټولنه کې ډیر درناوی لري او د ځینو کاندیدانو ملاتړ په دې معنی دی چې یو شمیر خلک همغو کاندیدانو ته رای ورکړي په قرغیزستان کې هیڅ څوک د اسلام د رول کمولو خبره نه کوي بلکې په حکومت کې یو شمیر کسان غواړي دینی او دولتي چارې سره جلاوي د ازادي رادیو د ترکمن څنګه د راپور لمخه په وجومات کې مولا د خطبه پر مهال دعا وکړه چې خدای دې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف له هر ډول زیان څخه وژغوري او دا چې د هغه دشمنان دې د هغه پښو ته ولويږي دا لومړی ځل نه دی چې ملایان په جماعتونو کې د ولسمشر په ملاتړ دا ډول اعلانونه کوي. د راپور له مخې په ترکمنستان کې له مذهبي مشرانو څخه استفاده حیرانوونکې ده، په داسې حال کې چې دا هیواد توانېدلی دی چې په حکومتي چارو کې دیني نفوذ ډیر محدود وساتي. د بیردی محمدوف حکومت د ملاتړ ټولولو لپاره تل جماعتونو ته مخه کړې ده.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. دا ونی د نیمه نړۍ خبرونه په دې پښتنو پیلو چې ولی په ډیرو کورنیو کې د ښځو عواطف او احساساتو ته پاملرنه نه کیږي. د ښځو احساساتو، اندېښنو او عواطف ته نه پاملرنه کومې ستونزې زیږولی شي او دغه چاره د دوی په کورنۍ او ټولنیز ژوند څه اغېز پرې باسي.
خفه یم چې راسي راسنۍ دوی کلمې خبرې نه
کوي. خو ښه باید نرنسته چې دغه مېرمنې نظر کوي چې کور ته ورسي په غوسه سي چې هله داسې وازي
کېدای شي د افسردګۍ هغه بحراني حالت ته ورسي، د ځان وژنې او د مرګ فکرونه د دوی پسر کړتاو شي.
په همدې لازمو همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په لړ کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی.
په افغانستان کې اکثره وخت د خزو لنوم سره د تاوتریخوالي کلمه غوټوي، نو ځکه که په کورنیو کې د خزو احساساتو، عواطف او اندېښنو ته پاملرنه نه کیږي، نو دومره لوی مشکل نه ښکاري. په داسې حال کې چې دغه ستونزه د خزو پر روحي او رواني وضعیت ډېرې بدې اغېزې پرې باسي. ارواپوهان وایي د ښځې احساس او عاطفې ته نه پاملرنه کورنۍ اړیکې زیانمنوي، ان تر دې چې د یوې کورنۍ نظام هم سره وپاشي. د کابل ښار د ښځو په یوه ځانګړي پارک کې د پاخه عمر لرونکې ښځې سره مخ شوم. دلته ګڼې ښځې د دې لپاره راتلې چې یو بل سره د زړه خواله وکړي، له خپلو هیلو او ارمانونو وغږیږي او د ژوند نادودو ته وخاندي. خو د دې ښځې سترګو د ژوند ترخه کیسه بیانوله. دغه اویا کلنه ښځه د زوی او دوو لونو له بې پروایۍ د دغه پارک په یوه کونج کې اوښکې تویوي. دا وایي اولادونه یې د دې مورني احساسات په پام کې نه نیسي او په خپلو کارونو مصروفوي، نو ځکه دغه پارک ته راغلې او ژاړي.
دا ورځې نو ډېر ژړا کوم، دغه کور مې نه دی، دا ښځه چې راځم تر دې ځای ژاړو او دا سترګې مې پرته کښته کړې نه وینم شي. دا ډېر ژاړه، بیا د دې ځای اوسم کور ته ژاړم، تر کور کې بیا چپه یم. لور مې وایي نه، ما په کور کې ونه ژاړې چې زما اولادونې دی، ته ما په نازو لوی کړې دي. په دغه رقم ځم شنډان وچ مې د در کې ځم، مونځ کوم، عبادت کوم، بېرته وځم. خفه یم چې راسي راسنۍ دوی کلمې خبرې نه کوي. یو خو وایي سړی مړ شو نه، دا چې ژوندی وي او داسې وسوځي وسوځي، دغه سخته ده ډېره.
یو بل ښځه پروین ده چې 25 کاله یې د مېړه له بې تفاوتۍ سره ژوند کړی دی. دا وایي له واده یو کال تیر شوی و چې خاوند یې بهر هیواد ته ولاړ او تر 25 کلونو پورې بیرته خپل کور ته راستون نه شو. د پروین په خبره په دې کلونو کې چې کله له خاوند سره د تلیفون پر لیکه خبرې کېدې، هغه د دې خپګان او احساساتو ته هیڅ ارزښت نه ورکوه، تر دې چې خبره یې تر طلاق ورسېده.
ما سره یې نو څو کاله نه و تللې و امریکا، تقریبا 25 کاله بعد رال. بس ورځ بد ورځ تیرېده، نو چې یو خاوند په کور کې نه وي نو خو خامخا انسان هغه وي بد ورځي. نه ورېندګانې خو ویله چې خاوند دې نشته، و ده نو په مونږ باندې بار یې ډېر غوسه به راتله، دا صاب تکلیف م پیدا کړه، شکر م پیدا کړه په مغه دوره کې.
له بلې خوا بیبي زرغونه وایي نارینه ښه دي، د بهر کارونه ورد غاړي دي، نور غم او اندېښنې ورسره نشته. خو ښځې بیا برعکس د